د 2025 کال د فبروري ومنټه دا د دیش ته خوخ پرونت خرغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، وقتتان بخیر. فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز روی نتایج احتمالی نشست 9 فوریه سازمان ملل متحد با هیئت طالبان و نمایندگان شماری از کشورها برای افغانستان در دوحه و وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می‌کنیم. اما نخست توجه کنین به چند خبر.
د جرمونو نړیوال محکمې په خپل غړو هیوادونو غږ کړی چې دغه محکمې په وړاندې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د بندیزونو په وړاندې ودرېږي. محکمې نن جمعه وویل چې دا اقدام د هغوی د قضایي کار خپلواکۍ او بېطرفۍ ته د زیان رسیدو په هدف شوی. سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره د امریکا او اسرائیلو په اړه د بې اساسه تحقیقاتو له کبله د جرمونو په نړیوال محکمې باندې د بندیز نو ولاګول. د ټرمپ په نوی فرمان کې ویل شوی دی چې په حق کې د محکمې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو د حکم په صادرولو سره له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې. په فرمان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه تحقیقات ته اشاره ویل شوی چې دا محکمه په داسې نامشو او بې اساسه اقدامات کې دخیله شوی چې امریکا او نږدې ملګری اسرائیل په اسرائیل په نخ کوي. د دغه بندیزونو په اساس د جرمونو د نړیوال محکمې د مقاماتو مامورانو د هغوی د کورنۍ د غړو او هغو کسانو چې د محکمې په تحقیقات کې مرسته کړې شتمنۍ کنګل کیږي او د سفر کولو بندیزونه پرې لګول کیږي. متحد ایالاتونه او اسرائیل د جرمونو د نړیوال محکمې غړي نه دي.
اسرائیل میگوید که بر اساس طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای انتقال ساکنین غزه به کشورهای دیگر آمادگی ها را برای خروج شمار زیادی از فلسطینیان ساکن در غزه آغاز کرده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت که به اردوی این کشور دستور داده است تا طرح را برای خروج داوطلبانه ساکنان غزه تهیه کند که به هر ساکن غزه که مایل به ترک این منطقه باشد اجازه دهد به هر کشوری که حاضر به پذیرش آنها است برود. کاتس افزود که این طرح شامل گزینه‌های خروج از طریق گذرگاه‌های زمینی و همچنان ترتیبات ویژه برای خروج آنها از طریق بحر و هوا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه 6 فوریه گفت که اسرائیل پس از پایان جنگ با حماس نوار غزه را به آمریکا واگذار خواهد کرد و در آنجا به سربازان آمریکایی نیاز نخواهد بود. این در حالی است که طرح ترامپ از سوی فلسطینی ها و بخش بزرگی از جامعه بین المللی رد شده است. مقامات ایالات متحده بعداً گفتند که این جابجایی فقط موقتی خواهد بود، اما فلسطینی ها نگرانند که اسرائیل هرگز با آنها اجازه بازگشت نخواهد داد.
د طالبان د حکومت بهرنی چارو وزارت په ترکیه کې د افغانستان سفارت د فعالیت د بندیدو په اړه دغه سفارت د اعلان په غبرګون کې ویلي چې انقره کې د افغانستان سفارت د معمول په څیر خپل فعالیت ته دوام ورکوي او د سفارت دروازې د مراجعینو پر مخ پرانستې دي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ فبروري په 6 اعلان وکړ چې د ترکیه چارواکو د پریکړې په اساس په انقره کې خپل فعالیت بند کړي. په افغانستان کې په 2020 کال کې د طالبان له بیا راتګ وروسته په ترکیه کې د افغانستان سفارت خپل چارې د هغوی ډیپلوماټانو لخوا مخ ته وړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر مهال ګمارل شوي وو. د افغانستان سفارت په خپل ایکس حساب کې لیکلي چې فعالیتونه د کوربه هیواد د پریکړې په اساس بند کړل.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بعد توقف نشرات رادیو بیگم و جوانان و توقیف برخی از کارمندان این رادیوها توسط طالبان در کابل واکنش نشان داده و خواستار رهایی هرچه زودتر کارمندان این رادیوها شده است. یونما ناوقت روز پنجشنبه 6 فوریه با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که از بازداشت کارمندان این رادیو توسط طالبان و انتقال آنان به مکان نامعلوم شدیداً نگران است. در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز به بسته شدن رادیو بیگم و بازداشت کارمندان آنان توسط طالبان اظهار نگرانی کرده و در پیام در شبکه اجتماعی اکس از طالبان خواست است که باید دو کارمند این رادیو را که توسط زنان در کابل رهبری میشد بدون قید و شرط از بند رها کنند. پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته بود که نشرات این رادیو به دلیل آنچه سرپیچی متعدد از پالیسی نشراتی، تهیه مواد به یک تلویزیون مستقر در خارج و سوء استفاده از جواز نشراتی عنوان شده به حالت تعلیق درآورده شده است.
تاکل شوی د ملګرو ملتونو طالبان او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو اساس ترمنځ د دوهې د دریمې غونډې په دوام د کری ډلې غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبروري په 9 جوړه شي. د بحث لپاره سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات عزالدین معارج ملمه ده.
آقای معارج، تشکر از وقتتان، خوش آمدین به برنامه. این نشست میان سازمان ملل متحد و طالبان چقدر میتونه کشیدگی های امروزی افغانستان را هموار بسازه و فکر میکنین که در بهبود وضعیت کمک بکنه؟
تشکر. خوش سلام برای شما، سلام به همکار شما، سلام به همکار تکنیکی و پندگان رگا تقدیم میکنم. ببینین این سلسله دوام نشسته است که از ایام که سیلی و غلو نماینده خاص در امور افغانستان یک گزارش را در نمای نومبر به انتونی گوترش ارائه کرد و تقریبا دو وقتی و نماینده طالبا هم حضور داشتن. این سلسله دوام دارن، نشست های متواتره تا به خاطر حل مشکلات افغانستان، خصوصا شرایطی که جهان دارن در تامین حقوق بشر، حقوق خانما، مسئله آموزش و تعلیم دختران و همچنان اشتراک ملت افغانستان در امور سیاسی، قانونمند شدن حکومت و تغییرات و اصلاحات که باید خواسته ملت افغانستان است، و مسائل است که زمینه سازی برای این صورت بگیره تا که تعامل جانی با افغانستان، مسائلات جان با افغانستان و همچنان خواسته طالبان در ویسه و حذف کردن اسمشان از موجودیت ها و لست سیاه و همچنان مسئله پولی افغانستان. این بحث ها تصالح ادامه دارم. متاسفانه مشکل عمده که دیجه ایجاد شده از طرف خود مقامات امارات اسلامی هست که این تصالح دوام میکنه. نشست ها مثلا نشست که سیومی شاید نشست تارومی هم در پیداسته باشه، بعدی هم باشه، این هر قدر که پول میکشه باعث اکمالی افغانستان، رنج مردم افغانستان، فقر مردم افغانستان میشه. این طالبان باید دیرسه مطابق متعهدی که در دوحه داشتن، قاعده دوحه، باید مسئولیت و مکلفیت خود انجام میدن که متاسفانه نکردن. وعده میتن تا امر رسانی مکاتب دخترها بسته است. این امر رسانی معلوم نیست تا چی وقت است. خود همان طالبان میخیزن انتقاد میکنن و میگن که این تصمیم خود ملای بطلاح و حلقه بسیار محدودشان است. من مثالش عباس تانکزی یا مثلا عمری که در خود صحبت میکرد یا خود آقای اقانی مقامات بلندپایه حکومت میگن که این حکم شرعی نیست که باید مکاتب بسته شود، نه اخلاقی است، نه طبی، نه قانونی، حق مشروعی ملت افغانستان. اما یاد این مورد تعلل میکنن، یعنی خودشان در و دروازه رابط جانی را، رابط با ملت افغانستان را بسته کرد. متاسفانه امیدواری به این نشست سومی یک کمک از طرف سازمان ملل متحد جدی شود. فصل پنجم خوزن فصل هفتم منشور ملل متحد را باید واضح هم تطبیق کنه، از فشار و از امکانات دستاشته باید استفاده شود.
امده فشارون ترازو مارش سفتاز پا خبال خبرو که ده تعامل خبر هم یاده کلا سره لگه چه نده یوش میره هوادونه طالبان سره پا اصطلاح تعامل کوی، خو اساسی پختنه داره چه نده وال و طالبان واری که وست پا چه ولاری دی؟
گوره دتا نړۍ کې موازین موجود دي، اعلامیه موجود دي، اعلامیه د خود بشر نه ساتل کم کال ده. هلته د افغانستان نماینده په همغه کال کبیل الدین د زرشان نماینده امضای وکړله. افغانستان د 1946 کال راتېخوا د ملګرو ملتونو غړیتوب لري. تانک اصول د ډیپلوماتي د یانا او شیکاګو د 1946 سرعت دی، واضح دي. جرائم د جنګي کنوانسی د 1946 کال سرحد لري، دغه پروتوکول هلته واویوم کال. یعنی په ټولو چارو کې چې وړې لامیه شته، قطنامې شته، منشورونه شته، موازین شته، او افغانستان یا برخه ده یا یې پکې لاسي کړی ده یا یې منلي دي. خصوصا بیا بعضې موازین ارتباط اړیکه دې ته پیدا کړي چې هغه 193 هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي په هغه باندې واجب تعمیل دي. نو په دې ټوله کې چې ګورو که دوی افغانستان خو یو مملکت ده، یو جغرافیه ده، تاریخ لري، له پخوانه مختلف جیمونه مختلف حاکمیتونه هلته. داسې که طالبان اوس وایي چې موږ مستقل هیواد یو په نړۍ کې ځوانتو، نو بنا دا اړینه ده چې دغه موازینو ته درناوی وکړي، چې او لاره جوړه کړي. فنا افغانستان مسلمان نه ده، و پنځه اسلامي مملکتونو ته پراته دي. 2 میلیارده مسلمانان دي. تاسې وګورئ دوی څنګه چلند کوي، څنګه کړنې ترسره کوي. که دوی یو خاص د شعارت جوړ کړی ده، دا خو نو خلکو ته شک او تردید جوړوي. نړیوال نه شي کولای چې نقص د حقوقو بشر په پام کې ونیسي او نقص کې بیا راسي اړیکې جوړې کړي. دغه اوسنۍ اړیکې تاسو پوښتنو کې داسې لیکي دي، دا بنا پر منافع دي. ایران مجبور ده چې خپل امنیت د پاره هغه دیوال هم جوړوي، تازی اړیکې نیسي، ځان او ځان خبرې.
روسیه
مجبوره ده د خپل حریف ته پاره، د خپل حریف ته پاره. چین مثلا بخنه غواړم ببخشه، چین د دې لپاره چې هغه ته مواد خام ته ضرورت لري، حریفان لري، رامنډې وي. پاکستان خپلې ګټې لري، هندوستان ځان ته. نو په دې اړیکې ټکې دا سر سړي کوي دي، سر د خپلو ګټو لپاره. او زه اوله ځان خلی اوس مرکزي اسیا هیوادو ته تعدید د امنیت فکر کوي، مجبور دي چې په یو ډول باندې یو ډیپلومات راولي، یو ډیپلومات ومني. دا هغه اصول دی، ما ته وخت یاد پر پښتو ډیپلوماتیک اساسات خدماتو کنسولي اصول ډیپلوماتیک نه ایجابوي، چې په دې غیر هغه خاص ذات او پروتوکول یا تشریفات ډیپلوماتیک کومکاسره رابط ساتي. د سفارت په کتنه د کمشنرۍ، د جنرال قنسولي، قنسولي دفتر ناظر، وزیر مختار، فرقی نشته. د افغانستان خلک نه، د طالبان په دغه تصان عیار کې او کنه نو نومنه پیدا د ستاره موقت د سیمه بلتون پرازي.
بله. خب آقای مارش، در تقریبا 3.5 سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند، جامعه جهانی از طالبان خواسته تا حقوق اساسی مردم را فراهم بکنند، اما در موقف طالبان هیچ تغییری را ما نمی‌بینیم. آیا فکر می‌کنید که این موقف گیری های طالبان تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد در افغانستان؟
طالبان اصلا مسئولیت احساس نمی‌کنه و مسئولیت نمی‌گیره، متاسفانه. یک مسئله دوم، امی زمانی پنهان که در دوحه بوده افشا نشده به ملت افغانستان. حتی خود معاهده دوحه را که طالبان امضا کرد، طالبان حکومت نبود، نماینده افغانستان نبود، یا گروه بودن، یا باید می آمدن امی معاهده را می آورد تحت لوح جرگه در افغانستان با حضور نماینده واقعی ملت افغانستان را ارائه می کرد که مشروعیت حقوقی می گرفت. یک مشروعیت ملی به سطح افغانستان ندرسد، مشروعیت بین امریکا و بین گروه طالبان وجود دارد. بنان زمان پنهانش نیست که مثلا در اینجا چی پروژه داده شده، تا چی وقت و چی وقت پروژه ختم میشه. همه که خود و بزرگ میفهمه، خود طالبان میفهمه، همسایه و جان میفهمه که حکومت به این شکل و دوام از این میاری ستندر نیست. نام شویده است که مداره موقت است، وزیران چوکیدار هستن، یعنی سرپرست مسئولیت حقوقی نداره. چطور میتانه ای جان یا کسی بیا بیس مثلا یک پروتوکول یا یا که قرارداد را امضا کنه که مشکلات حقوقی ندارد؟ سبا سبا حکومت ها این در کنوزی سرپرست است. مطابق قانون جلب و استخدام ماموری، یک وزیر سرپرست صلاحیت ازل و نصب یک مامور را نداره. او چطور میتونه که بودیجه کشافی و پروژه را باید ترتیب
کنه؟ مخکې ستاسو په خبرو کې د سرلی اوغلو د راپور یادونه هم وشوه، د هغه د وړاندیز پر اساس ملګرو ملتونه هم هڅه وکړه چې افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي، خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوي نه دي. دلیل یې څه کېدای شي؟
ګوره، سرلی اوغلو شپږ میاشتې وظیفتا د مسؤلیت په دندې پر دنیا څلوېښت مطرح هېوادو ته لاړ. ده په خپل ګزارش کې وویل ما پښپاله مې ازګه تلبیخ کې وادو خصا هغه وادو چې مستقیم من زده خدای افغانستان سره د دې سره ماو کتل یو جامع نوې گزارش جوړ ک ټول نه خپل ټول مسائل واخصل کې فضل مطابق دې دات مند هغه قطنا مې لاسیس ولا مرایل تایس ولا غاله پدې کې سوال ساين زبولا مجاهد نئی وردک آنور چارواک هم گردون وکه ورق لوله که ناصر خبره وسوله لدین مخی استازی راغ مختلف حتی سفیران غیر مقیم چه پا قطر که وله ورسان سره وکه تلو چارواک بره دیتا لار دا جانبی گزارش سره جور که نو دیتی گزارش پر بنیاد مده کول ناخبار کل مسائل که دوار خواه و مسئلاتونه واسیسه ای پکه نو بنا متاسفانه آغا جمنه چه طالبان وکره چه بیو پی عمل که پروسو پر عمل ونه که.
بله. خب آقای مارج، آیا به نظر شما جهان از بابت افغانستان نگران است در وضعیت فعلی و اگر همچون نگرانی وجود دارد، کدام جهت این نگرانی ها جدی بوده میتونه برای وضعیت افغانستان و کشورهای منطقه که سبب افغانستان متضرر شوند؟
ببینیم دو مسئله بسیار مهم است. یکیش ملت افغانستان است. ملت که گناه. به این مورد سازمان ملل متحد، نهادهای جهانی بخاطر حقوق بشر، حفاظ بشر، سال جانی، مسایلت های جانی، بستن کردن بحران های پسر، مسئولیت دارن، بودجه دارن، تعاون دارن، مجبور دارن، قوانین دارن. یک مسئله دوم بار دی، بستن سر جامعی ملل با بساط، به سال 1945 سازمان برال متحد به دو عدد خواهد. یکی، جلوگیری از جنگ، تامین استان، یعنی به این با، اگر یعنی نقطه جهان تمام جهان را تعدید امنیتی میکنه یا بحران میاره یا بحران ها فرق میکنه بحران بشری بحران اقتصادی هر حالت که زن خطر ایجاد میکنه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق فصل 58 آن طرح مطابق ماده 32 میشه که این مورد اقدام کنن فیصله کنن و بیان اقدام کنن در کشور مثلا یک رژیم خوب میکنه اما متلاشی به تگرداشی هم پامیان نکنه شورای قومیت بانی است که میره فورا اداره تنظیم و ترتیب میکنه نظم یا میکنه دوباره تا که اداره جور شد یا برگشت میکنه چنان اگر امنیت جهانی تعدیل میشه از افغانستان حادثه سپتامبر 11 سپتامبر دوباره مشابه تکرار میشه مثلا کشورهای آسیای مرکزی میگه ما تهدید خطر داریم چین میگه جمهوری آمریکا و خطر برای ماست ایران میگه داعش و گروپ های دیگه برای ما خطر است پاکستان میگه پی دی پی برای ما خطر است و انجا خود آمریکا میگه که ما برای ما تهدید خطر ایجاد میشه در صورتی که جهانیان سر و صدا کنه خطر باشه در محوی از او باید نشست صورت بگیره و مقامات بیاد صحبت کنن اگه ما از تو هر نشه توصیه باید تازیرات باید عملا باید اقدام کنه اینجا 42 میلیون نفوس یک ملت داره کاری اون داره مثلا یک الکم نیم
بله خود ټول اندېښنو سره سره مارش ته طالبانو تلیدا کړل چې افغانستان خاوره به د نور هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي او د خوندي ساتل د پر صورت په خوانی ډیپلوماټ از دین مارش ته ډیره زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ
تشکر از وخت
تشکر
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي
په افغانستان کې د رسنیو خبرانو په وضعیت د خبرونې لامل ما د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی سره خبرې کوو.
آقای عبیدی خیلی خوش آمدین به برنامه، تشکر از وقتتان.
بله عبیدی صاحب، د افغانستان کې د اوس وروستیو ورځو کې چې په رسنیو باندې محدودیتونه پیل شوي، بیا هم یا زور اخیستی دی، په تازه اقدام کې د بیګم راډیو وتړل شوله او دوه کارکوونکي طالبان له ځان سره وړي دي، په مجموع کې د رسنیو وضعیت تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پسیب تاسو همکارت او ټولو تاسو تخنیکي همکارانو ته تاسو لیدونکو ته دریو کلونو کې طالبانو ډېر فشارونه او محدودیتونه در رسنیو پر فعالیت ولګول، او خاص ډول آزاد رسنۍ محدود کړې، فعالیتونه محدود کړل، ټول خبرونې په منظم ډول د حاکم نظام لخوا سانسوریږي، مونیټور کیږي، او د آزاد رسنۍ نویو خاوندانو ته ګواښونه کیږي چې کومې خبرونې دوی خپاره کړي او کومې خبرونې خپاره نه کړي. د بیګم تلویز رادیو چې یوازینی رادیو و چې نجونو ته په افغانستان کې او خزینه رادیو و چې ټول کارمندان یې نجونې وې او ډېر مېرمنو ته فعالیت کولو، له بده مرغه د رادیو دروازې وتړلې او دوم دغه د محدودیتونو او فشارونو یوه بله بېلګه ده. بیگم رادیوی خبرونه کتاس خود محتوا لار خراشی و چرده دیر خبرونه در مرمن و دامه پا حوی پا برخه کیوه، مثلا صحیح موارد و تعلیمی برنامه زیاده و زخت زیاد تعلیمی برنامه دلو دلی او یو دیر خسر چینا و در نجون لپاره چه خبر زخت مختویسی. کوم دلیل چې حاکمه اداره وړاندې کوي چې دغه د فعالیتونو ځنډول دي، هغه دلیل ټول نورمونو، ستانډردونو، کنوانسیونونو او اصول خلاف عمل دی. دوی وایي چې بیگم په نوم یو تلویزیون په بهر کې شتون لري، فعالیت لري، او دای رادیو ده او دغه دواړه فعالیتونه سره یو ځای کوي. پال کې چې بیگم تلویزیون په فرانسه کې یو آزاد تلویزیون دی او د فرانسې د قوانینو په اساس فعالیت کوي. رادیو په افغانستان کې فعالیت کوي، د افغانستان د قوانینو میام، د افغانستان د جوړښت په اساس کڅن حقوقي چارچوب د رسنیو لپاره په افغانستان کې نشته. خو بیا مګر ټول موارد چې واکه مې ادارې غوښتي دي، بیگم رادیو هغه ټول عملي کړي دي په خپلو خپرونو کې، او هیڅ دلیل نشي کېدای چې تاسو په دې دلیل چې یو بل تلویزیون په دې نوم بهر کې شته او څه وایي خاوند دی تاسو خپرونې موږ ځنډو، دا یوازې یو غیر منطقي، غیر اصولي او د ټولو عمل دی. په جمع بندۍ کې ویلی شو چې حاکم اداره یو استبدادي اداره ده، او د رسنیو نظام هم یو استبدادي نظام دی، او په استبدادي نظامونو کې ډېر معموله خبره دا ده چې ټولې رسنۍ سانسوریږي، کنټرولېږي او محدودیتونه وضع کېږي، او د آزادو رسنیو د فعالیتونو مخه ډب کېږي.
بله. خب آقای عبیدی، گزارش های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که رسانه ها برای نشر برنامه های سیاسی و اجتماعی باید با حکومت طالبان هماهنگی کنند در افغانستان. این سیاست یا پالیسی طالبان چه پیامدهایی را بر تنوع و شفافیت اطلاعات در افغانستان دارد؟
ما میفهمیم که یکی از مسئولیت های رسانه ها مسئله شفافیت است. ما وقتی که از ژورنالیسم انتقادی صحبت میکنیم، وقتی که از ژورنالیسم تحقیقی صحبت میکنیم، وقتی که از ژورنالیسم آموزشی صحبت میکنیم، وقتی که ما میگیم که ژورنالیسم انتقادی یک ضرورت است، چرا که حقایق جامعه را انعکاس میده، شفافیت به وجود میاره. اگر یک اداره خلاف قانون عمل میکنه، یا مثلا فساد مالی وجود داره، یا صدها مشکل اداری دیگه وجود داره، خب ببین فعالیت رسانه ایست که اونا را پاسخگو میسازن، که پاسخ بتن، اطلاعات بتن، و این حق شهروندی را که حق هر شهروند از مورد موضوعات مختلف اطلاعات پیدا کنه بتن. خب متاسفانه شما میدونین که نظام حاکم، نه تنها نظام حاکم، نظام های استبدادی خصلتش این است که انتقاد نمیپذیرن، و در نظام های استبدادی انتقاد جرم است. وقتی شما انتقاد میکنید جرم هستین. نظام های استبدادی، این نظام ها ماهیتش این است.
اما عبیدی صاحب، طالبان تلی دا کرده چه؟ بله، عبیدی صاحب، طالبان تلی دا کرده چه پر افغانستان که رسانه و تایی به اصطلاح آغاز زمینه برابر کرده چه فعالیت وکړي. دوی دو مخکنی د رسنیو قانون یادونه کوي چې د ماغی په اساس باندې چې په تیر حکومت کې او دیولا مختزی
د فعالیت او اطلاعات در اساسه او انتقادی ژورنالیزم سره توپیر لري. صحیح ده فعالیت اجازه ورکړي په استبدادي نظامونو کې خو اجازه ورکړي په کمونیستي نظامونو کې اجازه ورکړي خو کمونیستي نظامونو کې او په استبدادي نظامونو کې بیا ټول خبرونه څرل کیږي الته بیا سانسور شته الته د نظام حاکمیت شته الته نظام تا مجبوري چې د نظام په خوخه خبرونه ولري نظام درته هغه سره کرخه ته نه چې کومه ورته تن خبرک او کومه ورته مخبره و نور خو فعالیت اجازه ورکړي طبعا دا دوه نظامونه موږ سره چې تعریفو په آزادو نظامونو کې آزادګرانه نظام ورته وایو پښتو ټکی اوس زین ته میرانه غي په دغه نظامونو کې دوه ټکي ډیر مهم دي یا دوه اصول ډیر مهم دي اطلاعاتو تر اساسي انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم او اکسس ټو انفارمیشن په انګلیسي کې موږ ورته وایو کنه په غرب کې مثلا دا ډیر رسنۍ په دې باور دي چې مثلا کریټیکل ژورنالیزم ډیر وکړوي او اکسس ټو انفارمیشن یا اطلاعات تر اساسي استبدادی نظام بگونو که بیاد دقا دوار نشته دقا استبدادی نظام بگونو که بیاد نیوه که نشته نو کریتیکل جورنالیزم تا کاراولای نشه زکر ده کریتیکل جورنالیزم یا ده انتقادی جورنالیزم اطلاعات تا لاساسه هم چه په آزاد و دموکراتیک و نظامونو که ده دار وگری یک تا ده غاق در نخصل کیگی استبدادی نظامونو کې وایي چې دا د حکومت اته حکومت کو غوړي سریکر خته نه یو حکومت کو غوړي پالیسیان جوړوي حکومت کارس غوړي هغه کوي اوسنۍ نظام مرس چې غوړي هغه کوي فعالیت مسله جدا ده فعالیت خود دل پر نه تړي چې دوی پیږي چې دلر کولې شه ما افکار کنټرول کی اوسم ډېر خبرونه تاسو افغانستان د نه نه ګوري چې دوی په خوا ختنځمي دوی ته سپیناوي کوي اوسنۍ نظام ته کمپاین کوي که څه هم ډېر خبرالان شته چې اوسم مبارزه کوي او زه هغه قهرمانان ګڼم زه په دې باور یم خبرالان چې افغانستان د نه نه حقایق پرایي او مبارزه کوي د اوسنۍ نظام سره هغه اصلي سرتیری دي اصلي د ولس بچیان دي چې په ګراوند کې مبارزه کوي او اطلاعات د افغانستان د ولس سره او د نړۍ سره شریکوي خوشته یو شمېر موږ تاسو همکاران چې ډېر روحي او رواني فشارونه لاندې دي فشار لاندې دي او ناګزیر دي چې مسلکي توب تر پخو لاندې کې مسلکي توب له هازه دوی باید اطلاعات ورکړي خلک ته او د ژورنالیزم اصول چې دقت او
خب آقای عبیدی با در نظر داشته
بله و نکیگی امکانی نشتن اونا گذره دخپل دجوان ده ساتولو لپاره دخپل فامیل دجوان ده خوندیتوب لپاره سانسور وکی خود سانسوری وکی او زن وقت مسلکی ژورنالیزم مونه کاره
بله البته بسیار مختصر اگر ای پرسش را پاسخ بتین مسئولیت رسانه های بیرون مرزی و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه های آزاد چی است با در نظر داشت وضعیت کنونی رسانه در افغانستان؟
ما فکر میکنم که شرایط که اینا با افغانستان آدم نمیتونه مثال بزنند کشورهایی که وضعیت مشابه دارن مثل افغانستان در بیرون از افغانستان باز رسانه اگزایل یا رسانه تبیدی فعال هستن یا رسانه بیرون از افغانستان فعالیت دارن مثل رسانه شما و ده ها رسانه دیگه که بیرون از مرزهای افغانستان به خاطر مردم افغانستان فعالیت میکنن این رسانه چشم امید مردم است که حقایق نشر کنن اینا سانسور نکنن اینا چیزی که اتفاق میفته او را به مو شکل به مردم افغانستان و به جهانیان و جهانیان برسانن
دکنه
این خبرنگارا یک مکلفیت مشخص دو حمایت از آزادی با آزادی سو حمایت از ارزش‌های آزادی بیان سو حمایت سمسکیر ما انجام میده
دیر من
نهادا داد دایی سوید خویر انجام میده
بخیر است من
این دارن متاسفانه که عملا اقدام کنن اما سر کشورها سر نهادها بین‌المللی فشار وارد میکنن تا به وضعیت
دیر من نه عبید سر من در خبرانی پروسته شبو که د افغانستان در خبران دمناتر سازمان مشر حمید عبیدی سر دیر زیاد من چه مکسر مو گردون که پیده بحث که
یک جان تشکر از وقتتان
قدر من دوستان دا از مگ دیو نه خبرانه تر بیا
شب روزتان بخیر
نن او وضعیت په پروګرام کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ ویلي دي چې د 50 ساختماني شرکتونو سره د هرات قندهار د وسپنې د پټلۍ د سروې او ډیزاین 15 قراردادونه لاسلیک کړل. د دې پروژې په بشپړېدو به د هرات د ولایت نه تر قندهار پورې ولسته څه ګټه ورسیږي. همدغه مسله لږ وروسته د اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی سره راست کړم. السلام علیکم درنوریدونکو، په خیر راغلی، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت پروګرام نشيږي. خدمانو اوریدونکو، د پروګرام کې نن په یوې داسې مسلې باندې غږیږو چې اقتصادي مسله ده، او د ستامه توقع کیږي چې کدا پروژه بشپړ شي نو ګټه به ورسیږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ، یعنی پرون، ویل دي چې د 50 ساختماني شرکتونو سره د هرات قندهار د وسپنې د پټلې د سروې او همداشان د ډیزاین 15 قراردادونه امضا کړی دي. د وزارت ویل دي چې د دې 110 کیلومتر پټلې د سروې چارې به په اتو میاشتو کې تکمیل شي. همداشان د وزارت په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د دې قراردادونو ټول مصرف قریب 235 میلیون افغانۍ کېږي. د دې پروژې په بشپړېدو به د هرات د ولایت نه تر قندهار پورې چې دا کوم ولایتونه په لاره کې دي، د دې ولایتونو ولسته څه ګټه ورسیږي؟ موږ سره دا سوال دی. او بل دا چې د څه ډول اقتصادي پرمختګونو امکانات شته د دې پروژې په تکمیلېدو. نو زه غواړم چې لږ وروسته د همدې مسلې په ارتباط د نړیوالو اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی صاحب سره وغږیږم. جیلانی صاحب محترم، تاسو په خیر راغلی، ستړي مشې پروګرام ته، مننه چې راغلی.
مننه، کور مو ودان. سلام علیکم کوم تاسو ته او ګران هیوادوالو ته.
ستاسو په اجازه غواړم چې یو څو خبرونه ولولم، بعد دغې نه وروسته به تاسو سره بحث پیل کړو.
سمه.
تشکر. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویل دي ټاکل شوې ده چې د دې شورا غړي د دوشنبه په ورځ د فبرورۍ په 10مه د افغانستان په شمول په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان د څنګ، یعنی د داعش د ډلې د تهدیدونو په حق له بحثونه وکړي. د دې شورا په انټرنیټي پانه کې په خبري شوې لامی کې ویل شوې دي چې دا غونډه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش را بللې ده چې په عراق، د شام او سوریه شاوخوا سیمو او په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داعش د ډلې د غوښونو په حق له په شپږ میاشتې رپورت باندې خبري او بحثونه وشي. همداشان ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال ولادیمیر برانکوف او د دې کمیټې اجرایوي مشره ناتالیا ګرمن د تروریزم سره د مبارزې په حق له هم ویناوي وکړي. په خبر پانه کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د راپورت په اساس د داعش د ډلې نه په عراق او شام کې، د اسلامي دولت د خراسان د ډلې نه په افغانستان کې، او د افغانستان نه بهر د یوې عمده ډلې په توګه خطرونه لیدل کیږي او خطرونو امکانات شته. بل خبر دی چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنری ویل دي چې د 2023 کال د سپتمبر د میاشتې رئیس چې پاکستان د خپل خاورې نه د غیر قانوني مهاجرو د ایستلو بهیر پیل کړی دی، تر اوسه پورې له 3000 زیات افغان مهاجر له خپل هیواد ایستلی دي. د سپتمبر د میاشتې د 15مې رئیس د غیر قانوني مهاجرو د بیرته ستنولو د پلان لمخې 1550 افغان مهاجر پاکستان له خپل خاورې ایستلی او افغانستان ته لیږلی دي. د ادارې په یو رپورت کې ویل دي چې پر ریلیف وی پانه کې دا رپورت البته د جمعې پر ورځ پر روخ پوښه ویده. په دې رپورت کې ویل دي چې 9000 او 3000 کسان ډیپورت شوي دي چې د ټولو ایستل شوو کسانو 50% خزه او 50% ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنری په وینا یوازې د جنوري په میاشت کې 3300 کسان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي چې شاوخوا زر تنه پکې په زور لیگل شوی دی افغانستان ته. همداشان په ایران کې هم چارواکو په افغان مهاجرو فشارونه زیات کړی دي. یو څو وخت راځي د ایران د مطبوعاتو د راپورټونو له قراره د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی ویلی دی چې حکومت په پام کې لري چې د کاریابۍ د سمون لپاره د غیر قانوني مهاجرو په حق له مقررات سخت کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې غیر قانوني مهاجرو چې زیاتره افغانان دي د ایرانی اتباعو کاری فرصتونه محدود کړي دي، یعنی د غوینه کارونه اخیستي دي. مګر ایران له دې مخکې هم په ډیرو خارونو کې هغه افغان مهاجر چې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع کړي وو او منع کړي دي، او دغه راز په دې وروستیو وختونو کې د افغان مهاجرو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی دی. او اخیری خبر دی چې د اروپای ټولنې د خارجي سیاست د مشر ویاند انیتا هپر وایي چې د افغان خزو سره د مرستو لپاره د طالبانو سره د تعامل نه پرته بل چاره نشته. انیتا هپر دا خبرې د یورو نیوز سره په تازه مرکې کې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماتیک حضور په وسیله کېدل شي چې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو سره ښوونځیو ته د نجونو په بیرته وتلو خبرې وشي. مېرمن هپر همدارنګه ویلي دي همداشان د افغانستان سره د اروپای ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کېدای شي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت په خوالي باندې ولګول شي. د اروپای ټولنې د بارني سیاست د مشر ویان دي خزته د کاری فرصتونو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه هم کړې ده، او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 مېرمنو ته د سوداګرۍ په چارو کې د روزنې فرصتونه برابر کړی دي او مېرمنې روزلې دي. اروپای ټولنې په افغانستان کې قدرت د طالبانو د واکمنۍ رئیس په تیر سره باندې درینې مکلونو کې د افغانستان سره په مختلفو برخو کې په لسګونو میلیونو یورو مرسته هم کړې ده. او قدرمن اوریدونکو د وادي سره سم له کسنګ چې مبخ کی ویل چې د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلادی صاحب سره په یوه داسې مسالې غږیږم چې هغه یو اقتصادي پروژه ده او د خلک خوشبینی سرګندې چې امکان لري د اقتصادي پروژو په بشپړېدو به ولست یو څه خیر ورسیږي، ګټه به ورسیږي، کارونه به پیدا کی. نو ګورو چې د دې پروژې په بشپړېدو به څومره کار وشي په ملک خصوصا ولست. خبره خدا ده چې طالبان ویلي دي چې د هرات نه تر قندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د غزولو په برخه کې ویدي 15 قرار کمپنیو سره قراردادونه کړی دي چې د هرات نه شروع کیږي البته د شیندن نه ان تر قندهار پورې رسیږي، او دا د اورګاډي او پټلۍ د چې اول د سروي کیږي او ډیزاین کیږي چې دا تکمیل شنو بیا به بل مرحله دا وی چې اورګاډي بزی راځي او اورګاډي به معلومدار خبره چې تجارتي مالونه به پکې وړل کیږي. مګر دا چې سنور دی هغه به زنه پیګم هغه به مونږ ته قادر جیلانی صاحب وایي چې اصلا دا پروژه دغه پلان څه وخت وو او وسنګه شروع شو. د دې وزارت خبره ده چې وي 210 کیلومتره پټلۍ ده، د دې د سروي چارې به په اتو میاشتو کې تکمیل شي. نو د قراردادونو د ارزښت په باره کې ویلي دي چې څومره مصرف پیرځي وي 230 میلیونه افغانۍ کېږي. نو زه غواړم چې په دې برخه کې د قادر جیلانی صاحب د معلوماتونه زه هم استفاده وکم او تاسو هم قدرمن اوریدونکو. نو قادر جیلانی صاحب که تاسو مهرباني وکړئ اول پام دې رانه واچوي چې آیا دا بالکل د طالبانو پروژه ده که دا پروژه مخې هم موجوده و، خیال موجوده، فکر موجوده یا پلان موجوده؟
نا پروژه خو مخکنه پروژه وا او شالید په همدې ډول دی چې منګه د اورګاډي ملي شبکې لپاره پرختي پلان درلود.
ها
او دغه پروژه چې د هرات ولایت له قندهار سره وصل کوي یا د افغانستان غرب لویدی غرب له جنوب سره وصل کوي، دا د همغه د ریلګاډي پټلۍ د ملي شبکې و برخه ده. او اساسي هدف همداو په هغه وخت کې هم چې د افغانستان ټول ولایتونه سره وصل کی او ملي کله چې ملي شبکه تکمیل سي او د هغه وروسته بیا موږ کولای سو د ګاونډیو له شبکو سره هم وصل سو د ریل ګاډي پټلې سره، چې دا به د منطقې بازارونو ته د موږ د اموالو لیک درا لیک انتقالات د مسافر وړلو په برخه کې به ډیره اسانتیا رامنځته کړي او چټکي به پکې رامنځته کړي. او دغه چټکتیا سبب د دې کیږي چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي، تجارت وده وکړي، صادرات واردات او تولید او صنعت او د خلکو لپاره هم کاري فرصتونه پیدا شي. نو موږ د دې لپاره د جمهوریت په وخت کې قانون هم درلود او جوړ کړی مو، چې هغه د ریل پټلۍ ملي قانون و. د قانون تر څنګ دغه پلان هم موجود و چې باید په تدریجي ډول موږ وکولای سو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې چې نقطې واضح وي، چې کومې نقطې نه باید خط پیل شي تر کومې نقطې پورې او څو ولایتونو سره وصل کی، که موږ وګورو مخصوص دغه پروژې په هکله که موږ بحث وکړو، نو دغه پروژه هم د همغه د ملي شبکې یوه برخه ده چې بیا د هرات تاسو وګورئ د هرات ښار نه بیا شینډنډ پورې چې تقریبا 160 کیلومتره کیږي، او بیا د شینډنډ تر فراه پورې بیا 160 کیلومتره ده، بیا له دې نه تیریږي دا تر زرنج او ورغوري او لخګرګانه تیریږي قندهار سره وصل کوي. نو په دغو برخو کې ځینې ابتدایي مطالعات هم ترسره شوي وو، سرویګانې ترسره شوي دي. اوس مهال طالبان په دقیق ډول د هر شبکې هر برخې لپاره دوی مکلفیت لري، او دا دنده ده دوی چې باید سروې او ډیزاین په منظم شکل وکړي او کوشش دی وکړي چې هغه شرکتونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي باید د تخنیکی او تخصصي له اړخه قابلیت ولري تر څو دغه پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي. ځکه موږ د ریل پټلۍ ملي اداره چې موږ لرو دا د جمهوریت په وخت کې ایجاد شوه، موږ اداره لرو، او د دغه ادارې د پرسونل د ټریننګ لپاره د دوی ظرفیت د وړولو لپاره موږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم ځینې تړونونه قراردادونه لرو. مثلا د تاجکستان هیواد سره زه په خپل د همغه مجلس برخه ومه چې د تاجکستان له ولسمشر سره موږ په دې اړه باندې بحث درلود، او د مرکزی آسیا هیوادونه که تاجکستان وګورو، ازبکستان، ترکمنستان، دوی ډېر ښه ظرفیت لري د ریل پټلۍ په برخه کې. نو موږ کوشش وکړو چې موږ د افغانستان د ریل پټلۍ ملي اداره چې دا نوې اداره وه او کافی ظرفیت موږ نه درلود، موږ دا ظرفیت اول لوړ کړو تر څو موږ وکولای شو چې په داخل کې د پروژې د ملي شبکې د ریل پټلۍ مختلفې برخې او حصے په سمه توګه تطبیق کړو او تخنیکی اړخه ډېرې ستونزې ونه لرو. دا کار موږ وکړو، دا کار مو وکړلو، او حتی خصوصي سکتور سره په مشارکت باندې ځینې پروژې تطبیق کړې په حیرتانو کې، شیرخان بندر کې، په هرات کې، په دغو مختلفو برخو کې چې هرات له د ایران سره وصل شي. نو دغه پروژې به چې مختلفې برخې درلودلې، یعنی په ټوله کې دغه پروژې د افغانستان لپاره خوشحالي راوړي، او دغه د افغانستان هغه د وصل نقطه ګرځوي چې همیشه موږ په دې بحث کوو او خبرې به تاسو ډېرې اورېدلې وي. د موږ همیشه بحث همدا وي که مخکینی ولسمشر وګورو ډاکټر غنی، هغه همیشه د وصل خبره کوله. نو که چیرې واقعا موږ وغواړو چې افغانستان د یو چاره یا د څلور لارې حیثیت پیدا کړي، نو موږ مجبور او مکلف یو چې د ترانزیت په برخه کې خپلې ستونزې هوارې کړو. ځکه تاسو که وګورئ د هرات نه تر کندهار پورې دا 238 کیلومتره ده، یعنې دا که ته په موټر کې ځې نو دا تقریبا 2 ساعت او یول ساعت مزل ده.
جیلانی صاحب محترم، دغه او بخیمات سوال پیدا شو، تاسو مخکې د مسافر ذکر وکړه، دا پټلۍ چې جوړیږي دا به صرف دې باندې به دا مالونه وړل کیږي راوړل کیږي تجارتي که انسانان هم؟
ګوري زمونږ شبکه شفالي یا د انسانانو لپاره هم ده، د احوالو لپاره هم ده، یعنی پلان هم دا دی. یوازې پلان ګوره، که موږ وسو ګورو په
نه خدا تجارتی مالونه چوری راوړي هغه ورګاډي فرق لري نسبتا غیته چې مسافر پکې مسافر بری
نه نه د خطوتو نه استفاده کولې سو مونږه مثلا لدی خطوتو نه مونږه استفاده کولې سو ک مونږو شیرخان بندر کې وګورو په دې کې واج اموال وګونونه انتقالېږي مګر پراتلوم کې کله چې مونږه شبکه فعال کو نو شبکه واج د اموال انتقال لپاره نه وي وس پټولې وادونو کې کومنګ وګورو ل عین شبکین ل عین خطوتونه هم د مسافرونکو لپاره ګټه پورته کیږي او هم د اموالو د انتقال لپاره دا وینه هم ګټه پورته کیږي نو کله مهمه دا ده چې مونږه شبکا د افغانستان د شبکې د ریل پټلې مختلف برخې هغه تکمیل کړو بیا مونږ دینه ګټه پورته کولای شو په هر شکل کې مونږ وغوړو او حتی د صادراتو وارداتو په برخه کې ځکه دا شبکې خو له نورو شبکو سره وصل کول بیا آسان دي اوس وګورئ مثلا د منګ د پلان اساسي برخه یو هم دا هم و نوري برخه را روان دي چې جلال آباد له پېښور سره وصل کیږي او همدارنګه د چمن او د کوټې لار ده چې هغه به هم وصل کیږي نو ځکه چې منګ په وچه کې پروت یو هواد یې اسو نو منګ شي بدیل قوي بدیل نه لرو یعنی د اوبولار نه لرو نو زمونږ لپاره مهمه ده چې باید د ریل پټلې باندې ډیر تمرکز وکړو تر څو پوری مونږه لارې او بدلونه ولرو.
جیلانی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ دغه حلقه چې ټول افغانستان د ټول ولایتونو د یو بل سره وتړل شي د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې د تړل کیږي د حلقه؟
ګوري دا حلقه هو بیا هیل تر کابل پورې را رسیږي او بیا لکه څنګه ما مخکې ویلې چې د افغانستان په ختیځ کې، د افغانستان په لویدیز برخه کې، په جنوب کې دا ټولې برخې سره وصل کیږي او دغه د وصل نقطې چې ما ویلې چې مثلا د افغانستان لویدیز برخه له هرات نه پیل کې تر قندهار پورې دا وصل کیږي، بیا د قندهار نه پیل کیږي بیا تر کابل پورې مختلف ولایتونو د سره وصل کیږي، تر کابل چې رسیږي بیا د کابل لخوانه چې د قندهار لخوا چمن ته یو بیا هم د شي تر کوټه پورې رسیږي او بیا د کابل للارې د منګ د شبکې لپاره ځینې بدیل پلانونه هم موجود دي چې د جلال آباد ښار او د جلال آباد ښار تر پېښور پورې دا ټول سره وصل کیږي. نو دا د ملي د ریل پټلۍ د پراختیا پلان دی چې دا به پراتونکو کلونو کې په دې باندې کار کیږي، د دې په اړه باندې ابتدایي معلومات ټول موجود دي. نو طالبانو ته چې زه ګورم هغه اساسي نقطې ته که اشاره وکړو هغه د دې دوه برخې دي چې زه اندېښنه پرې ورته لرم، هغه د دې مالی او تخنیکی برخه ده. 2.5 میلیون افغانۍ هم کافی پیسې نه دي او
خبره دي نسم او بخې مخه دي چې اندېښنو ترې شي تاسو ولې دوه برخو کې اندېښنې لرئ هغه هم دیادونه وځي. زما سره سوال نه دی چې تاسو ولې چې پلانونه شته د وخت نه موجود او پیشبینه یې مشته د هرات نه تر قندهار پورې دغه 210 کیلومتر لار چې د ریل پټلۍ په جوړ شي کا تجارتي وي او کا مسافر بری په دې لار کې خلکو ته کارونه پیدا کیږي، څومره د خلکو په اقتصاد تاثیر کوي؟ 2% ځکه ولسونه په دې لار کې ډیر خراب دي.
ډیر ښه سوال ته مو خادم صاحب اشاره وکړه.
نه نه نه
بالکل کوم ګورو مثلا کده هرات نه تر شندند پورې ده، د شندند نه بیا همدغه راځي تر فرا ولایت پورې، په دې هر چیرته دا سټاپ لري، دا د لوکل اموال هم انتقالولو کې اسانتیا رامنځته کیږي، بل دلته هر چیرته تجارتي مراکز جوړي، دغه تجارتي مراکزو کې خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کیږي، د پانګه چونې لپاره زمينه برابرېږي. نو دا په دې کې بیا ډېرې هوادوالو ته کار پیدا کیږي، په هر سټاپ کې دوی ته کاري فرصتونه پیدا کیږي. کومو وګورو چې سو مثلا په دې کې 15 سټاپ دي، په دې 15 سټاپو کې د هوادوالو لپاره کاري فرصتونه د ځایي خلکو لپاره پیدا کیږي، مثلا په لخرګاه کې د خلکو لپاره کاري فرصتونه پیدا کیږي، د اموالو انتقال اسانه کیږي او د اسانتیا او ترمن ترڅنګ خلک کولای شي چې مثلا کوچني کاروبارونه پیل کړي، ځکه دلته د استوګنې لپاره هوټلونه جوړیږي او رستر بلې دغه انکشاف او دغه اعتماد سازي او دغه روحیه رامنځته کیږي. یعنی موږ په ټوله کې د یو اقتصادي پروژې مختلف برخې دي چې موږ تمرکز پرې کوو. یوازې برخې دا نه ده چې خدمات ارزښت خلکو ته، بلکې د دې ترڅنګ د تجارتي ودې پراختیا لپاره زمينه برابرېږي او خلکو ته یو 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 ډېر ښه مصرفیت پیدا کیږي.
چې کوم پلان شته چې د قندار نه بیا د اورګاډي پټلۍ بیا په کومه خوا ورزي، کچېر د افغانستان حکومت غواړي چې دا وغځوي،
دا غځول کیږي. د دې غځولو لپاره دغه شبکه چې دا نورې برخې لري چې بیا دا نور ولایتونو سره وصل کیږي، او حتی دا غزنی او په دغه لیکه باندې دا د قندهار او د کابل لوی لار سي، دا همدغه مسیر ده او بهترین مسیر ده. د دې مسیر راځي که په دې مسیر کې موږ وګورو د زابل ولایت او د غزنی او بیا د میدان ښار او دا ټول ولایتونو سره وصل کوي، او کاملا همدغه مسیر ده. نو دا ټول ولایتونه سره وصل کوي او دا یو مسؤوله لارم ده. ته موږ همیشه وګورو د ریل پټلۍ لپاره په هغه وخت کې د بدیلو لارو فکر کیږي چې امکانات نه وسیږي، او که چیرې امکانات وسیږي نو دوی پرالل یا مثلا د لویو سړکونو څنګ پر څنګ په ډیری هیوادونو کې دغه کرخزي.
تاسو مخکې ویلې او بخیج لنی سپ، تاسو مخکې ویلې چې د مسافر بری اورګاډو لپاره هم پلان دی او دی کې دا هم جوړیږي. یعنی هم دا اوس چې د پټلۍ غزي د ترڅنګ خو نور پټلۍ نوي ځکه چې د خو سپتدای دی، bale چې نور
ګوري دا مالک سترنګ مخکې ویلې دا ابتدایي پلانونه دي، ځکه موږ په ډیر لوی کچه باندې یوازې دومره اموال د انتقال بحث چې موږ کوو، موږ یو لوی تولیدي او صنعتي هیواد هم نه یو چې ډیر اموال موږ ولرو او هغه د انتقال کړو، ځکه د ریل پټلۍ اوږدمهاله پلان هم دا دی چې مثلا د مسافرونکو لپاره او د انتقالاتو د لیک دورا لیک دو ټولو ضرورتونه باید ټول په نظر کې نیول شوي دي، او دا یو ډیر ارزښناک ملي پروژه ده. او دا موږ چې کله بحث کوو د ملي پروژې، ملي پروژه دا ده چې څو ولایتونه سره نښلوي، او یو هغه پروژې دي چې یو کلنې دوه کلنې پروژې دي، لکه د سروې ډیزاین، ځکه دین وروسته د کنسټرکشن فاز دي ډیر مهم ده، د ساختمانۍ چارې ډیر مهمې دي، او د انجنیري ساختمانۍ په چارو کې خوشبختانه موږ بیا ښه ظرفیت لرو. هغه په دې د ریل پټلې په برخه کې به موږ لپاره یو څه کارونه نه ویو سیږي، ولې ظرفیت ښه لرو، ځکه په تیرو شلو کلونو کې چې موږ وګورو ډیری ساختماني شرکتونه چې په افغانستان کې فعالیت درلود دوی کافي مشینري لري او هیڅ ستونزه نه لرو. دوی دغه مشینري نه
تاسو مخې وې دوان دیخنی لري، دا دوان دیخنی مو چې شي وي، ځکه زه ساعت ته ګورم چې دا دیخنی پاتې نشي.
او کور دی ودان چې را پیاد دیکړي دغه دوان دیخنی چې یو مالی او تخنیکی برخه ده، ځکه د جمهوریت په وخت کې لکه څنګه ما مخکې ویل دوی ته موږ یو سیستم جوړ کړی و، او په خپل د ملي ادارې د پراختیا رئیس یو هغه کافي تجربه پیدا کړی و، زمونږ همکارو او کافي تجربه درلودل، ډیر ښه پلانونه د افغانستان لپاره درلودل. بیا د ټولګټو وزارت سره په همغږۍ باندې دغه ملي پراختیا پلان تطبیق کېده. اوس هغه ظرفیت نشته، مثلا اغه شخص ما ډیری سفرونه درلودل، او په دغه سفرونو کې موږ سره ډیر ملګری وو، نو د دې ظرفیت اغه یعنی زما په یاد ده چې په دې برخه کې د هغه تجربه پیدا کړې و چې هغه افغانستان لپاره ډیره ګټوره و. هغه سره افغانستان کې نشته، افغانستان یې پیښه، بلکې د هغه ټیم هغه سره چې ټیم وو او ډیر کاری او د کار خلک وو، هغه ټول للی دي او هیواد یې پیښه ده. نو هغه ظرفیت موږ د لاسه ورکړی، نو طالبانو سره په اداره کې هغه پرسونل چې پاتې دي هغه د دې لپاره کافي نه دي چې دغه ډول پروژې دي مدیریت کړي. اول خبره دغه ده، دومره خبره د مالی برخې خبره په افغانستان باندې ورځ تر بلې ده، اوس قیودات او محدودیتونه زیاتېږي. امریکا پر خپل مرستې بندې کړلې، ډونران پیسې نه ورکوي، او د دوی مشر سره هغوی د درګر د موسسو دروازې هم بندوي. نو دغه یو محیط کې چې کله ډونران پنګونه ونه کړی او یو اعتماد موجود نه وي د پنګوالو لپاره نو دا به څنګه دوی تطبیق کړي؟ دا هم یو سوال دی. او دوی کورنی عواید د اسلامي امارت هغه د دوی لپاره تکافونه کوي چې حتی انکشافي پروژې تمویل کړي، د دوی لپاره تکافونه کوي چې د دوی د عسکرو او د دوی د چارواکو مصارفات پوره کړي. یعنی فکر وکړه خادم کوری کزده سی په لنډو کې وایم او ساده ټکو کې وایم، هغه افغانستان چې ملي بودیجه یې 300 میلیارد افغانۍ وه، اوس هماغه افغانستان 225 میلیارد افغانۍ بودیجه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې 50% بودیجه راټیټه سي، راکم سي، نو آیا طالبان به وکړی شي چې دغه ټولې پروژې مدیریت
کړي؟ مګر اوس خو دوی اعلان کړی دی، دوی خو وایي چې 240 میلیون افغانۍ کېږي. دا د سروې دی، صرف زمونږ پیغام
د سروې او د ډیزاین دی.
د سروې او د
ډیزاین دا ټی ډیزاین پروسه دی، نو وروسته د ساختمانی پروسه بیا په پیل کېږي. هغه ډیر مصرف لري،
هغه ډیر مصرف لري.
هغه مثلا د خطوطو جوړول دي، تخنیکی او مسلکی اشخاصو ته اړتیا ده، د دې منیجمنت دا او د دې مختلفه مرحلې دي د انجنیری لاړخه. هغه ته موږ ظرفیت نه لرو، که تاسو کله له بهر نه استخدام کې نو هغه بیا مصرف
خو ځینې ملکونه چې علاقه مندي لري غواړي په افغانستان کې پانګه واچي، هغه به واچي پیسې نو هغه به
غوري
اقدام وکړي.
غوري طالبانو تاسو وایي چې طالبان وایي چې مثلا وګوري یو نظر همدار طالبان ادا کوي چې موږ پیسې لرو، نو که پیسې لري خو تا خدا درې کال پر پسې ارقام د خلکو سره شریک نه معنا چې نه لري پیسې.
ډیر تشکر، ډیر بحث وکړو، خسته کې دي چې نور معلومات هم ورکړې و مګر وخت ختم شو. تاسو نه ډیر مننه، آینده خبرونه کې غږیږو. خیر درنور
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریبزه يم.
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه